بعدی با همکارم ساله محمد ساله باشد. ساله صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل شروالي تیر مشم د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. دا او نور مطالب تر خبرونو ورسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکی مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل شوه او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور وو او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصل خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز وویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته ور وګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلولو طالبانو د پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرلو سوالی مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرونو باندې شاوخوا 600 متره اړولای ده، خراب کړای ده. د دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړای وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامل رو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه همیشه دي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شلاوره سیالیو کې د خپلو وکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یو بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چن پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقه اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې سوله ساتي د اوږدې مودې لپاره ګمرل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوي وې، خو عملي سوي نه وې. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8مې پیل سوي دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لري کړی. د پاین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن غواړي په کابینه کې مخکشان، منځلاري او حتی جمهوری پال شامل وي، او د کار لومړیتوب به له کورونا سره مبارزې او د هیواد اقتصاد ته پاملرنه وي. واشنگتن پوسټ رسپانی ښاغلی بایدن ته د نږدې سرچینو په قول لیکلي چې نوموړی غواړي د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځینې اجرایي فرمانونه لغوه کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي، په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. تبدسل کېده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایدن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف امر وکړ چې د اوسنۍ الفبا پر ځای دی یو نوی الفبا چې لاتینی ته نږدې ده په دې هیواد کې رواج سي. د قزاقستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر پر اساس توقایف د کلتور له وزیر اختوتی رایم قولوا او د پوهنې له وزیر اسخات ایماغم بیتوف څخه غوښتي چې له متخصصانو سره پر الفبا کار وکړي او پر دې موضوع ګمارل سوي ملي کمیسیون ته خپل کار وړاندې کړي. په 2019 کال کې د قزاقستان پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف اعلان وکړ چې د دغه هیواد ټول اسناد د واټونو نمونه او اعلانونه به تر 2015 کال پورې له سریلیک الفبا څخه په لاتینی هغې اوړي. خبرونه مولا زدی رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوي د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي. خو ځینې راپورونه هم خبرو کابل شهر ولې تیر ماشم د پارک سینما په نړولو پایل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو د پارک سینما له ودانۍ په زور ایستلې ده. نور لیسمت سروان
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه، خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګیو فشار راباندې حمله وکړه. یوه ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لا شي هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه وي رنګ شوی، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخه کړی وای چې کتلی وای چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول و.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویانده سمیرا رسا وای
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې، خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس باجمل اندره ته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتیدونکي پروسې ملاتړ وکړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیری وباسي. ورځپاڼې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خنډ او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډي وډي شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یو ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دی د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونه په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالی ته پاملرنه کړې. د خبرونه په وینا د کووید 19 غیسی د خوراکي موادو لوړې بي د وایدو کمی او جګړه په افغانستان کې د خوړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اگست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبي وی ارزونه پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایی امنیت له نشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسی بشری مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې ښایي د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیون افغانان د خوړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2000 کال تر پایه پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
او په پلوټ لوک یاوري چې د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. تفصیل لیسمت سروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سولې کې نوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کېږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اخیستي نه وو. فایزر کمپنۍ ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې دا واکسین 90% اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 1000 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لویه کامیابي ده. حاضردمه په نړۍ کې د درمل جوړولو ګڼې کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. د دغه خبر لخبریدو سره سم د امریکا د ونډو بیا ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1,300,000,000 ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
ارونو کې به د وګړو نظر اخسته کله کله به خپل نظر پرې خوړو د وګړو نظر به معنی په دې اړه باندې ډېر شواهد
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له یو دنیا ده یو ټیکا ځان له یو دنیا ده نو نو خامخانه چې تبله نیمه نو بس بیا خو
فنکار برخه کې ل شاعر امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نماز ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړی را نږدې کېده ږغ یې نه و که یې ږغ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورخمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشنا ستډالې شوی سندره واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ټیکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه ل په خواڅو برابر چټک شوه او باید دا پروسه چټک شي ځکه څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کوي همغمره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکېږي. د اوسنی پیر د پنځول شوی یا کیدونکی ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوې پیښېدونکي ټیکنالوژیکی پیښې ادبیات متاثر کوي. که په خوا په شیر کې د ګودر یادونه شوی پوله پټه یاد شوی د بام دی دنونه یاد شوی نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیر نه کړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغوي او د زمان په بدلون سره د نوې شاعرۍ او یا نوې پنځول کیدونکو ادب غوښتنې د نوې زمان پورې اړه لري. په دې هله چې ځینې پنځول کیدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیوي مجله پیلو او دا چې تیرونه د پښتو ژبې د ولسی او حماسي شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درشپېتم تلینو نو د نوموړي د مړینې د درشپېتم تلین په پار تمنا واحدې ته وکیږو چې د اروخاد ملنګ جان ژوند او هنر ته تم شوي ده.
په وخت مرګ کې دا وسیاس کړو بل بار وسته یې نسیت کړو ټول سرحدونه کاکا ګاندي ساتي موږ بغت دا غم خواران دي ساتي.
تیرونه دې لړم په لسمه د پښتو ژبې د وتلي ولسی حماسي او ملی شاعر اروخاد ملنګ جان د مړینې درې شپې ته کالا پوره شول. هغه په درې سلويخت کلنۍ په یو ترافیکي حادثه کې لخپل زوی دواجان سره یو ځای ومر. مرحوم ملنګ جان دی ولسی شاعرۍ حماسي مینې او لو وطن او خلکو سره بې ساري علاقې لکبله د بابا په لقب نومول شوی او د خپل اثر او تر هغه وروسته د لسګونو سندرغاړو او شاعرانو سر لارې پاتې شوی دی.
دلیلو دلایل بخت خال د یار
مین کم نس لارا توائی تور زلفان ما یادوا دس رو شنڈو دا پاس سر پی زوان ما یادوا
پوهان ډاکټر محمد حسن کاکر د ملنګ جان په اړه لیکي په ننګرهار کې به داسې کسان کم وي چې همدا اوس ملنګ جان ونه پیژني. ممکن ټولو ته به معلومه نه وي چې د ده اصلي نوم محمد امین و. د بیسودو د چمیار په کلي کې پیدا شوی. په هلکتوب کې یتیم شوی و. د ځوانۍ عمر یې په خواری کې تیر کړی او تر هغه وخته چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په سپارښتنه له یو ښوونکي نه یې ابتدایي لیک او لوست زده کړل بې سواده و. دی هغه وخت له خپلې کورنۍ کلي سیمې او قوم نه د باندې وپېژندل شو چې د ملنګ جان په نامه یې په شاعرۍ شروع وکړه او ننګرهاریو د هغه اشعار د سندرغاړو په تیره د هغه له شاګردانو طلا محمد اول میر ایوب خان فقیر محمد داد او نورو څخه په دیرو حجرو ودونو او د خوښیو په نورو مجلسونو کې واورېدل. د ارواښاد ملنګ جان نغمې او سرودونه د ننني افغانستان لپاره لکه د بل هر ډول سیاسي تفکر هغومره مهمې او اړینې دي. ارواښاد ملنګ جان د ژوندانه په وروستیو کلونو کې په لیک او لوست دومره بلد شو چې خپل اشعار یې لوستلی او لیکلی شول. نو د ده جهان لید نه کتابي او نه یې اشعار د شکل له مخې په دقیقو شعري اصولو بناوو، بلکې هغه د شکل او محتوا له مخې محلي او ولسي وو. ملنګ جان انتقادی اشعار هم ویلی دی. دغسې اشعار یې ممکن ټول خپاره شوي نه وي، خو د هغه د انتقاد ژبه دومره تیره او ترخه وه چې د ټولنې ډیر کم اقشار به ترې پاتې وي. ملنګ جان د خپل ژوند په 23 کال له دې نړۍ سترګې پټې کړې او افغانانو ته یې په میراث کې لسګونه د ازادۍ نغمې ور پاتې شوې.
شم پاجڑا شول باسی پتنگان لاڑل وردانگا ملنگ جانا خود زانم یادوا دس رو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا چاہو چیرا توے چ جانان م یادوا دس رو شند د پاس سر پہ زوان م یادوا وی جانان م یادوا سر پہ زوان م یادوا سر پہ زوان م یادوا.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبر خیل ته وکشو.
افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوګدو کې تر ننه په بیلابیلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، په عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابه او مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابه او سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله را نه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دوه آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاق بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه څه ده؟ جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را په دې خوا د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلار ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته، چې جرګه واغه وطن کې، هغه وطن کې به صلح وي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلومي، هلته به امن وي. څه جرګه نه یې دا خسي ګډوډي دی. فلم په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی. بد دوه قومونه سر جنګونه کړي دي، د دوه کې هم کړی ده. هغه یو ډیر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نن هم نسته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه درته ورکړي او دغه به غته ورکړي. مال دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مو خوړه، موږ څه کوو؟ د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلومات پس لگا مونگا دا پریکڑا کو. نو جرگمار که دای پر اختیار سے جرگا که یاگا باید مظلوم طرف داری نه دا ظالم حق معلوم نه که آگا جرگمار نه.
د کونړ ولایت اوسیدون که عزیز گل ساپه وایی چی دوی په مختلف وقتونو که بیلا بیلی جرگی جوڑوی، دا چی د دوی د جرگو ډول څرنګ ده نو ما وړه وای.
کله چې یو مشکل پیښ شي، یا د دوه کورنۍ یا د دوه کسانو په منځ کې ستونزه مخ ته راشي، یا جنگ وشي، یا په بل کوم څه مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلی مشران سپینګيري هغه په دې خاطر باندې چې دغه ستونزه مخه ونیسي او د ستونزه نورم غټه نشي، هغه جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلی مسایل ډیر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي، یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنۍ خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کیږي. او اکثر کلی داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامونو سره اوسیږي، نو حتما د ترو نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی، هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کوم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کوم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي. او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کیږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمد شاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښې بېلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینوارې وایي چې اوس هم یو شمېر حکومتي ادارات د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي. په اسلامي تعلیماتو کې زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتداء د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دوه مدعی و مدعا علیه دی ته واداره کوي، دی ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاري سي. نو مخکې له دې نه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دې ته تشویقوي، دې ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلق.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخته راځي، او په موسیقۍ کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقۍ خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د طبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مخترکه. او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅه جوړي؟
تبله خو دایو چې ده میس ده ته ده داما وی
خواه
ولته په اردو کې ورته دامه وای او ولته څنګه استاد سبقانان ورته به بم ورته وای ولې دې आवाज دروند دي دې ته بم وای او خپل چې دې ورو کې دې ته زیل وای دې आवाज لګ نری وی جګ وی نو دا بیس لري او دا چې دې زیل
او دا غم د میسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی او د میسونه جوړ دی
استاد دا پاس پی د پاس چې پیلګی دی دا ربر غونډه دات شه دي
دا چې دې دا سرمند دا چې دې د ګټ سرمند اوزه سرمنده او لکه هغه به هغه اوچیږي جوړیږي هغه تراشینو به د لپاره مکمل خپل استادان دي چې دا به بنل کیږي دا جوړیږي دا پوره مکمل وخت لګیږي
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر راځي
بل څه دا خارج نم ډیر زیات راځي او د شکر زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي او
معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کیدی شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته دا تور کې پلګیدل په دیواله کې زیل ورته کاټي ورته
بالکل
نو دین چې دا تور کې وولې بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وش کې نو به مجبور شي بل سر
ما سره اکثر وخت یو پښتنې کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت کې په دغه لوی تبلی باندې چې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا په پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینې وي دا ډېر خوشک اواز کوي زیل اواز کوي لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نه وي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کوي یو زیل شي یو بم شي لکه دا دواله شي یو زیل
او ته سي اواز وبس دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخ
دواړو کې لکه आवाज
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوند راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی او دا دواړو به د سې لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګیږي ونه یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثر وخت چې زین وخت کې یو ټیګه کېږي او رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنګیت کې دا خبرې نشته چې دا ټیګه پکې دا خپل زمونږ افغانان دي دوی بس هغه یو مستی کوي خلک عوام خوشاله شي کنه
بالکل
زمونږ عوام وطنداران دي دا ټول خوشاله شي کنه دا قصې پکې نشته چې دا ټیګه په وصوله او دا په بل شی وصوله او دا پلان کې دي
هغه لړګي باندې کله کله وهي
او دا خو بس د خلکو دغه د پر لکه نن سبا موسیقي ډیره تیز شوه دا لکه کلاسیکل څوک نه اوري بل څه د غزل ډیر کم خلک اوري نن سبا زیاتره هم دغه شی درزو غب دي درزو غب دي درزو غب دي ترغه پوره چې پروگرام ختم شي اوس موږ په خپل په سر باندې مدر دي ټول نه راوځي لکه نن سبب موسیقي بالکل نیم نه زیاته لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پښتنه کوم تبلا دا چې ته په موسیقي کې نوي نو څه تاوان ورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوي لکه د موټر چې سلور پای نوي
ان به پایو موټر یو چالان
دي نو لکه موسیقي دا ټیک دا که وو وای بس شعر به مو وای طرز به مو وای هارمونی به مو سره وو خدای نیمګړی وي تبله دا سه وشه دا ریدم لکه دا دغه سلور پای دي چې ګاډي مکمل جوړ کې او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه ده د موسیقي لپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
نو بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی
خو تا مخکې د ټیکی خبر وکړه دغه ټیکه څه شي
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه د څه یو شی لکه د ګاډي موټر پای دی تبله د څه یو شی چې زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه څه
بالکل
جوړي نو چې خاننده خپل شیر وي طرز وي تبله ور سره شروع ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکو نمونه
دا ټول ټیکی دی ځان لزان لبل بل یو ټیکی دی چې ځان یو دنیا ده یو ټیکه ځان یو دنیا ده نو خامہ خان چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غږی لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غږی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غږی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
وس پختو کې دغه زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه په دې کې ډېر زمونږ پختو سندرې دي
ته لګو غو دغه ټیکه چې سره
تینګړه
دا تینګړه ټیکا دا او هغه مغولي بیا کوم انداز
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس لوګری اوس ساده زه به درته خیر دلګ دره
او غوغه
دا مغولی
خان
یو بل دی چې هغه لکه کلاسیکل
هغه څنګه دی کلاسیکل کلاسیکل مغولی
دی ته روپک مغولی لکه زمونږ افغانان دي چې دې ته لکه د دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وختي مرته د لوګری ټیکا ده دې ته مغولی ویل کیږي اوس په هندوستان کې چې دی لکه هلته مغولی دوه شانتې دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک یو مغولی
بلکل بلکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی اوه ماترې دی لکه اوه ضربه دي دام اوه ضربه دي او چنچل موزر به دی اروپا کې موزر
دغه چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي چې دلته پوسټ تېما ته تبلیغ کې خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ وګوم نو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزویم ته وزن ورګه یو دوا درې سلور دغه سل
او تل په کلا روګه کو زبې ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب کړم 1 2 3 4 ماچی 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح
یو دو درې سلور
یو دو
دا ډېر مشکل
دی ډېر مشکل دی زه پېنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تیرا تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدا شانتی
بله سه بالکل طبلا سه موسم ما غشه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرز دغه سه تیندا تینتالم ده
په افغانستان کې په دغه نو لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کوم ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټه کې شول د درش د ټولې ټیکې ته کاوي چې په آرام کې ستاسو
دغه کېدې شي چې په یو یوې سندره کې څو ټیکې وشي
او داسې کېدې شي چې په یو سندره کې ته دوه ټیکې استعمال کې
ها
دریم کاوي شي خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه اریجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چې هغه غواړي په یو ټیکې کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوي شي دغه دغه خپل لکه دغه د سوق وایي شو کې مشکل نشته د پټو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمينه مسای کیګه مرز چې هغه ټیکې پکې استعمال شي
نو دا خو هغه د ټیکو موضوع شوه په افغانستان کې داسې تکړه تکړه موسیقاران یا تبلیغګون کې ډیر مشهور دي او حساب پکې دی داسې شته
او وزن بله سه بالکل شته دي خو استادان شته دي
لکه څوک دي داسې اکثره یې سپینګری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد نه دی الحمدلله ځوان دی او نو خو نامی سره دی او افغانستان پاکستان لکه ان ترکم زیه پوری جرمنی پوری تر ملک ډیر ملکونه هم کتلې دي استاد صنم ګل نومیږي ته چې صاحب چمن ګل خو دې یو بخیر جمله مړو سره تغییر ور دی کشر ور دی د استاد مینا ګل لکه ټول لکه
او دا خو د موسیقي استادان
بالکل لکه ټول افغانان پیژني نو استاد سنم گل خو استاد سره دی اوس نورم سره د کابل کې مشه خو استادان شته دی بوشه لکټیر دی
نو استاد زموږ د پروګرام وخت کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغه غو داسې ښه چې هغه واوري او خوده پامنی به موږ تانم ډیر مننه چې راغلی کور دی ودان
من شالوس ټیک د زبا دوی ته یو داسې یو ټیکا به وغه کوم چې مقصد اوس زه یوازې منو داسې یو شی به وغه کوم چې همداسې لکه
خوندور راشي
نو دې ټیکا ته دا کیروا ټیکا ده
کیروا
صحیح کیروا کې لږ زره خیر دی او
مهرباني
او اواز یې مونږ خیر ده چې شي کم زیاتې کیږي او خپل نظر معذرت هم غواړم او بخښنه غواړم ټول
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د تورته پښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تر کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه سباله تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دسي وټول نه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعري مقصد
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینا و او د یو شاعرانه ماحول کې لوې سوې ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت یو شعر ولیکم دا شاعر شعر به مې چې لوستنو خو هغه به مې سمو ولې سکاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکاله سم زه هم یو وخت شعر ولیکلای شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګه باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبه تر سیوري لاندې نوم دې
د توبه تر سیوري لاندې.
بله
اها نو ځکه مو ونه هم په دې توبه رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید وایم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم نو هغه کې د توبه د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبه ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه پوښتنه وکړه چې توبه څه ته وایي. زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مو پوښتنه وکړه بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کوه.
ډیر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګه کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې. په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېر خان داسې موږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. مو استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کم شعرونه لسی دي. په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زل شعر سره آشنا سوی ما هغه شعر ما لسی، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا شوم هغه، نو هغه به ډېر مې خوښ سو. کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړ. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغسې شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیات مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره. نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله. بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده. د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغې عکس فلم
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و. نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شو کړ. همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راته، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نشي. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي وو هغه ډېر لوړ وو او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده چې باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
دنیا
لپاره نه تر اوسه هیڅ غن تشین نه درکه ځکه زما شیرونه تر اوسه رسنه کوم دومره نه خبر سینه اخبار څخه دا لومړی ځل چې کتاب می چاپ سو
د دینه پاس تاسو د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغوی دی په کمپوز او په موسیقي سره وای
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی اغوی خوښي ولې نو نسی تحمیلی نسی زورتایم که زمان شیر بلو ولی که خپل اغوی وغواری و خواه سیویل ولی نو دست
نو تاسی ممانعت نکوی یعنی تاسی موافقی است ور سره
بله و چیده ویلو
ده دا انگیزه د شیر ویلو چنگ تاسی تا پیدا شولا تاسی چنگ پزان پوش شوی چه تاسی شاعری کولای شی تاسی و شاعر که دلی شی
دا د شیر سره دیر امینه و چه ما بکل شیر لوستنو زین هغه د ماته ممدا زړه ته ممدا راته سکاش کې ماملي کلیو نو بیا به ممدا اوسې زین بیتونه منظوم هغه به جملې به مزه انتراتلې نو بیا مې ویل چې ممدا اوسې دا باور مو کوم راځه لیکلې سمې اوسه باید ولیکم او ډیر مې ارمان مې و دا مې ډیر ارمان و همیشه به ملنې کې سره مدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلې سم نو هغه به ډیر ماته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې دا منې امید ز کف در طلب کو شما دې دا منې امید ز کف دولتی هست که یابی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه آغلی سیدی تا سره ستاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایاست
سما دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دې ناڅاپه مې د زړه پر اوګه لاس کېږداو راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږداو راشه مرهم مې په زخمي زخمي احساس کېږداو راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږداو راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټډیو ته الله تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خخوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړې را نږدې کېده ژغې نه و کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړې و سړک لور ته تاکسوم د موټر غرهارې متر غوښسو خو څه نه و کښتۍ ته مې وکتل نش کاریده شایي څراغونه به د پولیسو لویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه سي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر شوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته شوم. له لرې مې پر یوه موټر سترګې ولګېدې. څراغونه یې د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل، خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي. دې څراغونو ویرولم چې ما به وړي. لاندې مې ځان وښویوه، له یوې بوټې سره کښېناستم. موټر تیر شو. ما ته یې ویلي وو چې د ترکیې پولیس کله ناکله د سمندر غاړې ته په مړو څراغونو درېږي. شمال یخ لګېده. لبۍ کې مې جاکټ راوویست، جاکټ مې واغوست، پر شګو مې پښې وغځولې، پرېوتم. د شمال له پښها او د څپو له څړپه پرته ژخو ژوخ نه و. سترګې مې درنې سوې. ژغ مې واورېد، ناشنا و. سترګې مې پر اوبو د لمر پرتو وړانګو ته وبرېښېدې. سر ته مې پولیس ولاړو، اسناد یې وغوښتل.
استاد ناشناس د افغاني موسیقۍ یوه مشهوره څېره ده. هغه لسګونه کاله پخوا یوه سندره ویلې وه، محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شوه چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوي انداز ویلې او ښاغلي ناشناس ته نظرانه کړې. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې همدا سندره اورو.
ورېښمین خیال